لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرمن کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې افغانستان ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوې سره رامنځته کړي د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا څخه باندې 55,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي او هند له روسیې 33 جنګي جټ الوتکې اخلي. د خبرونو تفصیل طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت روسي راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د خبر پانی په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکوره شوې خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیشه کې ووژل شول. د هرات په سیناتی شارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبي پروسکار پیل کړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس ستارین کې
دی وای موږ د مهال پروزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیت سره کولای شو د پروسس روزنی ظرفیت ل 2500 څخه تر 3000 تنه پورې ورسو. همدارنګه په همدې اندازې صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکې د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالر په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا وایروس څخه باندې 55,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره پرون خپره شوه او په نړۍ کې تر اوسه په هیڅ هیواد کې دومره ډېر کسان په یو ورځ په کورونا وایروس نه دي اخته شوي. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې په متحده ایالاتونو کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاریاں نیسي. ټاکل شوې ده چې د جولای په څلورمه ولسمشر ډونالډ ترامپ په جنوبي داکوتا کې د اورلوبې ننداره وکړي. تمه ده چې شاوخوا 1500 کسان په دې مراسمو کې چې د خپلواکۍ د جشن لپاره دی برخه واخلي. د جنوبي داکوتا گورنر ویلي دي چې ماسکونه شرط نه دي او لویبل د فاصلې مراعاتول هم شرط نه دي. کورونا وایروس د متحده ایالاتونو له 3500 ایالاتونو ته خپور شوی دی او په دې هیواد کې د کورونا د ټیسټ شمیره هم لوړه شوې ده چې له دې سره مثبتې پیښې ډېرې معلومې شي. هند له روسیې څخه د 33 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپل 950 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارډ ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري د دغه هیواد دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ ویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپل 950.9 پخوانۍ الوتکې رخوي. د هند حکومت همدارس موافقه کړې ده چې 230 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوې ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. اروپای ټولنې له روسي غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه چیرنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسایلو تر څنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملن د پنجشنبې پر ورځ دا ټول پښتنه وستایله او هغه پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالی ټول پښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اته اویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رایه ورکړې ده. پوتین په تلویزیوني وینا کې د ټول پښتنې د پایلو په غبرګون کې وویل دی وایي ما د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېرې خبرې وکړې. دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیز تضمینونو او ځکنۍ بشپړتیا د ټینګښت لپاره مهم دي. همدارنګه زموږ د معنوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمیو راپورونه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رای ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه د دې سبب شول چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې صلاح شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني او د ترکمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خولی بیردی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشو چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. لا ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
سو د فرست ثینګ از ټو ویلکم پرزیدنت علیوفز سجیشن.
ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ایز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا آذری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچو پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډي کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونده واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ایز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تا تاپی چې د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپله اتکا راکمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروزه عزیزي پرې اړه له کابله راپور لري.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوې بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغه ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کومکوبه ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر سوی د پلټنې ادارې ته صلاحیت ورکړی چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کووېډ 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداری بازرس وقتی قضایه را گرفت قضایه را بازرس
ده پلتن اداری کلچ قضی واخسته لسیدن و روست به هغه موارد چی جرمی ماهیت لری هغه با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری او هغه چی جرمی ماهیت نلری ادارو تا با وراندیزونو او سفارشونو وکری او لده وراندیزونو بس سار ولری
و همچنان از تدبیق از او پیشنهادات نظارت میکنه.
تر دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې 2 دستګاوې قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووېډ 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو راپه دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریک سي. د غزل حارث په خبره هر هغه فساد چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو د تلف کېدو لامل وګرځي ستر جنایت بدل کیږي.
متاسفانه کې وضعیت فعلی
قد مرغه اوسنی حالت داس دی چې فساد کول زموږ د هیوادوالو ژوند اخیستو په لګښت تمامېږي. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده که فساد د روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو لامل شي او له امله یې خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. له دې به بل ستر جنایت نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کرونا وایروس تخپریدو پاوچ کې دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 3 کسان مړ شوي دي. په دې موده کې د دغه هیواد په دولتي لابراتوارونو کې په کرونا وایروس د 1.89 اخته کسانو پیښې ثبت شوي دي. په ټوله کې تر دې دمه په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 2000 کسانو ته رسیدلی، 800 کسان مړ شوي او لشپاره
ضروریات کسان پیر ترغی دلیتی. بلورت افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وای د نوري نړي په چیر په دې هواد کې هم د کورونا وایروس له خورې دوسره د ګرزندوی صنعت ځانمن شوې ده او د رکوت سره مخامخ شوې ده. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هواد کې د کورونا وایروس د پیښو له ډېرې دوسره د ګرزندوی صنعت ځانمنې توڅخه اندیشمن دي. د دغه وزارت وایي صابر محمد د پنځم بپرس ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خورې دوله کبل هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نو مورې